افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبل نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنځمې پرز د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سیوی، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سیوی دي. کله چې د یو هیواد له فضا د یو هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 28 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانتا پیان سی وی دی. د دغو پیښو د علت په باب سینې دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطحه دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټولو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوې دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تري تم دي. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاټلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنګلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبۍ ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د درېیم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوې وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې وه، خو ونتوانېدی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په راپورونو کې اورئ چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه سي.
برم ډېرې ځمکې اوړي دي، تقریبا ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه مړې دي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او همچنه نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه راولیدلي دي، ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
کندهار کې ځینو کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرهیي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار په خپله ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
پورزګن کې د چرګانو فارمونو وده کړې او دا هم اوري چې ټاکل شوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوب له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهیدو امکانات شته. دا خبرداري په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو دې نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوري د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تېره اونۍ په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی ساری کله نه و لیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهیدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی برساهو کې، نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه مړې دي، همدغه شان دی بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو پاړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامند دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور فصلونه هم خراب کړي دي.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلان کې راغلی دی چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې ورلمخه چمتووالی ونیسي. د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې ورلمخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهیدو امکانات خراسیت.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ سي. بلخو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهیدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن نه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمون کورم تخریب کړی دی او هم چې نور گاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه جیره ولیدلې ویجاړ شوي تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور اته نه کس زخمیان لرو بم دی کلی کې.
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی اوسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نمدا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي ځانونه راورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخ باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل. سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني زیان خلکو ته اړولی دی. یو کس شهید دی او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او 15 پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه 400 جریبه ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبه په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعیت نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریبه زراعتی ځمکه خراب کړو. کورونه تخریب کړو. انځاتو پورې کورونه به یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان. سروي به سبا کیږي. کوم کورونه چې زیات تخریب شوی دي ان شاء الله زموږ د ادارې د خوانه به دوه سره کومک هم کیږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند او څوکلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکنده بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼي ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ټاکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولې دي. دا هم تفصیل.
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلی دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د زرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره شارت غزیدل لاری تړلې دي، د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو ته جوړېدو لپاره شارت ته داخل شي. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبریالانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دشمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ دا خو ډب راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرچیانو له لورې پر پولیسو اوښکې بهاوونکي مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې له زغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو ته کښېني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
عمردل چی ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا تامین لپاره پوځیان د شار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپل انتظامی خیمه کې به موجود وي. د غورځنګوړو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11مه کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي. د بد اصل کې د چې پېښور های کورټ د جمی پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4م وار د خیبر د جمرود په ریګي للمه کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چاپی مخ کې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سی ویل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د منی په پیلېدو سره د کابل شهر ځینې اوسیدونکو د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې درانیولو توان نه لري. دوی وایي تیر ژمی هم چندان ښه تیر کړی نه دی او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولی د ژمي لپاره لازم تیاری ونیسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپل کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفیا وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوجۍ د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به روان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو پلورونکي هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیه سږ کال وړې شوې دي.
ولا سکه لرګي خو ډیر جگ دي، خلک ژوبل دي، جمعي را روان ده، سکه ډیر سخت جمعي ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي. خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوي دي.
پارسال درمی شبانه رود چوب بود از 8000.
تیر کال په همدیش پو اورزو کې د یو خروار لرګیو بیا لا اته تر 9000 افغانۍ پورې و، خو سح کال د دیار له سوتخه تر 14000 افغانۍ پورې لوړ شوی ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لولوړ د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لولوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کیږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي تر څنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د غژغ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدې به د سګا څخه سل جری بزمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لاري وبکیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغه کچې زمکي د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حکیمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپل ځمکو کې قطرایي سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لوی ګټه ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیر وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس د مزکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یشتو ورته نور داسې دغه نه غواړي، خالي هغه کوډ دغه تلغه د سیستم د لاري مجور کو سیستم وو. داس پر مختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه وبو مشت تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار یې درلود، استړیا زحمت مثال یا ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر او مصرف ته چې به حساب کوي د ډیر وساده مزکه اړول کیږي خالي په پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطري سیستم اړولې وای، د قطري سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالېږي، او د دې سیستم لامل او به یوازې د نباتاتو او ریښو ته رسیږي چې لېوی برخې څخه بل ته د ناروغي د خپرېدو چانس لمنځځي. اسمت الله زیاتوي چې د قطري سیستم لاري کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوټ دوا دا اڅې سیده کې ګډیږي جلا ټانکۍ لري چې وال د فر اخلاص کې د سرګټ کې بیا دغه ورسته وال اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه د موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواري انبار علاقو هغه وال د خلاص کې دلته د انبار یا کوټ دوا تاري سرګه د کنور چې د علاقې د بوټي بیخته انبار زی نه انبار ځای کیږي نه کوټ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانګ او کوټ دواړه زی هغه مزکه کیسی کم بوټي ده دغه بوټي بیخته دغه وب ورزی.
په افغانستان کې د وچکالۍ لامل د اوبو سطح په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرۍ سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي ترڅو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپل کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطري سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوشش لاندې راوستي ده. د دې شرکت مسول محب الله تکوي په کندهار کې د اوبو د کمښت لامل د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطري سیستم چې ورته ویل کیږي دا د بزګر د پاره هم ګټور دی، ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرزونو څخه ساتي، او بل خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنی د کولای سي په یو دوه انچ اوبو باندې چې هغه کډریپ سیستم ونه لري، یو جریب ځکه اوبو کې کچیر دی د جریب سیستم یا د کتری سیستم ورته برابر کی دی، د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه ځکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهي سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولای سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډیره اغیزناک ثابت سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپل ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
پورزګن کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. پورزګن ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو او د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پوخا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړي او د پاکستانی چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نسته.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی، او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې اوس خپل تولید کولای شو د لې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي، اوس دا سیم راغلی چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیری کې دوه فارمانول لازمور د شرکت، اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو دا هغه بعد وروره یو بل سر راولاس و چې اخو مثال ما ته ته وایي چې زر روپو فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زم جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې څلور نیم کیلو کېږي په څه باندې و سو افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي، او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي کچیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي، نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم څه زیات سي، او موږ ته به د کار زمینه برابره سي، او موږ ته لس دوله زره روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده. مشکی برابریږي
دا وی په دانه او په ارڅه پویږي په لوش چې پویږي هغه بیا مر کوله سی په وخت بچره دو سر زانه مشکی وساز کی نو دوه کسا او یو استاد د کار سر کوله سا او هغه بل فارنچ بیا هغه یو کښنه دی ډیر دی هغه یو استاد یو شاګرد غواړي
موږ ډیر خوشاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بلې وادو سره ګرځو مثلا یا د بل چاتی چاج ووزو خوش سبون خلاصو چې د بلې واده سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته وروزو مشته
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمينه هم برابر سوي
ل آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو